مشال ریډیو ده وخت په پېښور کې د مازګر 15 بجې سوي دي نن د سه‌شنبه نه هی ورځ او د 2018 میلادي کال د مئی 18 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو په ورستی خبرونه کې ځل بیا ستاسو هرکلی کوم په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د کوټې په خروټ آباد سیمه کې یو بمی چاودنه سوي چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل سوي دي بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په څلور ورځنی دوره چین ته تللی دی نو راپورونه هم لرو خپل مړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي
دا خبرونو سټیکی په کوټه کې د خروټ آباد په سیمه کې یو ځانمرګي بریټ شوی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر روان شوی دی د پاکستان د پوز د سرتیرو او د ناتو هلیکاپټرو ترمنځ په دزو کې دوه پاکستانی سرتیری جوبل شوی دی دا خبرونه تفصیل نن ماسپخین د کوټه په خروټ آباد سیمه کې د اف سی ځواکونو په چک پوسټ یو ځانمرګي بریټ شوی د سیمه د پولیسو مشر داوود جنوجو ویلي ځانمرګي بریټ کوونکي 15 چې کوټه ته راننوتل او د بریټ کولو هڅه کوله د پولیسو د وینا تر مخه په وژل شو کسانو کې درې ښځې او دوه نارینه دي چې ټول ځانمرګي بریټ کوونکي دي په دې پیښه کې زخمی کس څوک نشته که څه هم پولیس دا خبرې کړې دي خو آزادو سرچینو لا د دې خبرو تصدیق نه دی کړی دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر روان شوی دی د نوموړي چین ته دا سلو ورځنی سفر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې په 2 مئی د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژلو په اړه غوسه ده د کارپوهانو په خبره دغه وجه ده چې پاکستان د چین سره اړیکې ټینګول غواړي په دې سفر کې به نوموړي د دوړ اړخیزه تعلقاتو په ګډون اقتصادي تعلقات د لاښه کولو په اړه خبرې وکړي د پاکستان او چین ترمنځ د سفارتي تعلقاتو 60 کاله پوره کېدلو په اړه به یو شمېر دستوري کېږي چې اعلان به یوسف رضا ګیلانی او د چین سیال وین جیاباو کوي یاد دیوی چې پاکستان چین ته چې چین پاکستان ته وسله ورکوونکی یو لوی هیواد دی د پاکستان د پوځ سرتیرو او د ناتو هلیکاپټرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه پاکستانی سرتیری جوبل شوي دي په شمالي وزیرستان کې پاکستانی سرتیرو د ناتو په دوه هلیکاپټرو ډزې شروع کړې چې د هلیکاپټرو د جوابي کاروای پر مهال دوه پاکستانی پوځیان زخمی شول خو دا نه ده واضحه چې دغه هلیکاپټر د پاکستان پولې نه اوړېدلې وي او کنه د پاکستان پوځ وایي ناتو ته خپل احتجاج درج کړی دی چې د دوی په خبره د دوی د هوایي حدود سرغړونه کړې ده په افغانستان کې د بارني ځواکونو ائتلاف چارواکي ویلي دوی پر دې پیښه نو خبر خو تحقیق کوي دا پیښه داسې حال کې مخې ته راغلې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اسامه بن لادن پر وژنه اړیکې د اول نه د کړکېچ ښکار شوې دي د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې تیر شپه د امریکایي بی پایلټ الوتکو په دوه میزایلي بریدونو کې اته وسلوال وژل شوې دي د پیښه په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
دغه بریدونه تیره شپه د سب ډویژن میرلی په دوه بیلابیلو سیمو سندسا او ایمرکا کې ترسره شوي دي د شمالي وزیرستان ایجنسۍ مقامي انتظامی چارواکو د معلوماتو تر مخه تیره شپه په کم نه بجې بې پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرلی بازار نه 14 کیلومتره سویلي اړخ خیسور سړک سره نږدې سندسا سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو ګاډی په نښه کړو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې څلور وسلوال طالبان ووژل دوی زیاته کړه چې د دې برید نه لږ شېبه پس ډرون جازونو د میرلی بازار سره نږدې ایمر قسیمه کې د وسلوالو یو استوګنځای په نښه کړو چې په نتیجه کې د دوی استوګنځای د ځمکې سره سم کو او ورکې میش څلور وسلوال طالبان یې ووژل
د بلوچستان د مستونګ د سیمې نه د څلور کسانو مړی موندل شوی دی چې اړه یې د پاکستان له پوځ او استخباراتي ادارو سره ښودل شوې ده د مستونګ د لویس تاڼې یو مشر رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د 9 بجو په خوا او شا کې د څلور کسانو مړی د ډیګاري کراس څنګ ته پراته وو رحمت الله زیاته کړه چې تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې دوی چا تښتولي وو او که څنګه یاد دی وی چې د مستونګ په شمول د بلوچستان په اکثره بلوچ میشته سیمو کې وخت په وخت دا رنګه پیښې رامنځته کیږي تیره جمعه د 400 په شبقدر سیمه کې د اف سی ځواکونو د تربیت په مرکز د دوه ځانمرګي بریدونو لامل د وژل شو کسانو شمیره نه اتیا ته رسیدلې تحریک طالبان پاکستان ویلی وو د غبرید د اسامه بن لادن د وژل کېدلو په بدل کې کړي د پیښور د پولیسو مشر لیاقت علی خان ویلي د وژل شو کسانو شمیره اوس نه اتیا ده چې یو اتیا پکې د برید په وخت پټک وژل شوی و. په دې پیښه کې سه یو سلوې کسان ژوبل هم و چې پکې اوس هم یو شمېر تر علاج لاندې دي. یاد دې وي چې د مئی په دویمه نیټه په پټاباد کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې د القاعدې مشر اسامه بن لادن ووژل شو چې پرې پوځي او حکومتي مشران د شرم سره مخامخ شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق یا د ایم ایف مشر ډومینیک سټراسکان د نیویارک یو بدنام جیل ته ولیږدول شو. په نوموړي دا تور ده چې د یو هوټل یوې خدمتګارې سره د جنسي زیاتی کولو هڅه کوله. 28 کلن سټراسکان د رایکرز آیلند په نامه یو جیل ته لیږدول شوی چې په کیس 1000 قیدیان دي. د دې کیس جج ویلی سټراسکان چې د نیویارک نه پیرس ته په جهاز کې روانېدلو دې پرواز ته خطر وو. ټاکل شوی وه نوموړي به نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې د خارجه چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللو. او رپورټونه وایي په کازاکستان کې د اکتوبر په ښار کې د امنیتي چارو یو ودانۍ سره نږدې په یو بمی چاودنه کې 3 کسان زخمی شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ملیحا مرزاده څخه واوریدل. ګران اوریدونکو ستاسو لپاره مو په دغه خبرونه کې دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د مشال ریډیو په ورسی خبرونه کې به د کوټي د یو بمی چاودنې حال درکو چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي دي. دا به هم واوري چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په 4 ورځنۍ دوره تللی دی. بلخوا په امریکا په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری وای امریکا د اسامه له پیښې وروسته هم پاکستان خپل ملګری ګڼي.
The United States will remain committed to assisting the Pakistani people through long-term assistance.
امریکا په خپل خبره ولاړه ده چې د اوږدې مودې د مرستو په بنیاد به د پاکستانی ولس مرستې جاری ساتلی شي.
د حکومت په وار وار غشتونو سربیره له جلوسو څخه د باجوړ او ممندو کډوال خپل سیمو ته نستنیږي. لامل یې څه دی؟
معمول د سم تعلق دی او امن په دوه حکومتونو د ورځې یو حکومت د شپې بل حکومت یې اوسمن باندې شو له چا امن دی.
او د 400 په شبکادر کې د ورستي خبرګو ځانمرګو بریدونه ورسته کاروبال په ټپه ولاړ دي او دکانداران غوښتنه کوي چې بازار ته دی ورته سیرمه د اف سي د مرکز دروازه وتړل سي او بل لار دی ورته جوړ سي.
کوم ته رکشو دريږي ګاډي دريږي چې سودا پکې واچو ناغي وبس چوکر اغشتي او اوازونه پکې گزارم پکې یو کار کمزور شوی او بل خو د دې دغه په وجه حادثه په وجه باندې ډېر لوی اثر غورځېدل. بازار بالکل داسې سنسان او بې دمو پراته دي.
د مشال ریډیو سره وسی. گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په لومړي سر کې ځو د بلوچستان د کوټي پر لور چیرې چې نن د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا وخت له کوټي څخه د مشال رادیو خبریال خدانور ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی او د پیښې ځای ته ورغلی دی. خدانور ناصر د نننۍ پیښې په اړه که موږ سره تازه حال شریک کړي چې دا پیښه د کوټي په کومه سیمه کې څه وخت رامنځته شوه او ځایي چارواکي په اړه څه وایي چې څومره مرګ ژوبله وشته ده؟
مننه اعظمي صاحب. د کوټي خروټاباد سیمه ده. د خروټاباد سیمه ته چیرمه لوی بای پاس لک تیر شوی دی چې په هغه باندې خیزي چوک ورته وایي. په همدې چوک یا څلورلار باندې د ملیشا ځواکونو یا اف سي یو پوسته ده. په همدې پوسته باندې دا چاودنه شوی ده. خو دغه د چاودنې په اړه بیل بیل خبرې کېږي. د پولیسو د کوټې د پولیسو مشر داود جنیجو سره چې زما خبرې وشوې هغه وایي دا 15 کسان وو چې 3 پکې ښځې وې 2 نارینه وو او دا 15 سره ځانمرګ برید کوونکي وو او 15 سره په دې ځان الوزولی دی او د هغه سره دا 15 سره وژل شوي دي، مړ شوي دي. نور څوک پکې تټیا نشته. خو بلې خوا ته دلته چې زه ګورم بیا هم یو عیني شاهد سلیم د هغه نوم دی، یو عیني شاهد هغه له زما سره خبرې وکړې. هغه وایي چې 15 کسان چې 2 3 ښځې وې 2 نارینه وو، لاسونه یې سرور کړي وو. 3 ښځې د ده په وینا 3 ښځې په منځ کې وې، نارینه یې وې بلې خوا ته را روان وو. د یو کس په لاس کې لاسي بم وو، هغه وپرت دی وو. د ده په وینا هغه وپرت په یو شي کې پښه بنده شوه او دغه هند غنیت چې لاسي بم چې کوم دا وچاودېده. او له هغه وروسته د دې عیني شاهد په وینا چې دغه سلیم نومېږي هغه وایي چې د ملیشا ځواکونو لخوا په دې باندې ډزې وشوې او دا 15 کسان بیا په هغه ډزو کې ووژل شول. خو تر اوسه پورې دا لا هم څرګنده نه ده چې د دې کېدلی شي وروسته بیا د حکومتي لخوا داسې یو بیان راشي پوره تفصیل راشي چې دا په دې کې بشپړ حقیقت څرګند شي. تر اوسه پورې ما وویل چې د داود جنجې ته چې د پولیسو مشر دی هغه وایي 15 سره ځانمرګ برید کوونکي دي او عیني شاهد وایي چې یو هم پکې ځانمرګ برید نه و، برید کوونکی نه و. له یو سره له یو کس سره لاسي بم و او هغه لاسي بم وچاودېد.
صحیح خدای نور ناصر اوس پدې سیمه کې د خروټ آباد پر دغه څلور لارې باندې اوس حالت څرنګه دی؟ د اف سی واکونو هغه پوسټه چې دغه په څال کې ده او عام کسان بازار یا د ټرافیک په اړه نور تازه معلومات مشترکي
که څه هم دغه کومه پوسټه ده د دې چې کومه شاوخوا دې ته یو دیوال ولسوي دا ټول رقم او روغ رمشته دې ته هیڅ تاوان نه دی رسېدلی. البته په دې ځای کې اوس وینم چې د پولیسو ګڼ شمېر نفرې کسان دلته ولاړ دي، د ملي شاد ځواکونو ګڼ شمېر کسان دلته او همداسې چارواکي ورسره ولاړ دي، د خبریالان دلته ولاړ دي او عام خلک دې تفریزونه چې هغه دلته راسي. دغه لویې لاره چې بای پاس لک ورته وایي دا بل دواړو خواوو څخه بنده شوې ده، عام خلک نس کولی چې په دې څلور لاره باندې یوې بلې خواته لاړ شي.
ډېر مننه خدای نور ناصر موږ ته د تازه معلوماتو راکولو. ګران اوریدونکو، په کوټه کې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر چې موږ ته هلته د یو بمی چاودنی حال راکوي چې د پولیسو په وینا یې درې ښځې او دوه نارینه چې ځانمرګ برید کوونکي و غوښتل چې د اف سی یا د ملیشا ځواکونو پر پوسټه باندې برید وکړي، خو عیني شاهد بیا دا وایي چې درې ښځې او دوه کسان چې ولاسي بم یې په لاس کې وو پښه یې په یو شي کې بنده سوه او چې کله بم په چاودېدو سو نو هلته بیا د اف سی ځواکونو پر دوی ډزې وکړې او پنځه سره د دوی په ډزې کې ووژل سول. خو آزادې سرچینو لا تر اوسه پورې د دغې پخلی نه دی کړی چې دا پیښه څرنګه رامنځته سوه او نوره مرګ ژوبله څومره اوښتې ده. اوس ځو د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د ناټو هیلیکاپټرو د پاکستان فضا ته ننوتی وي او د پاکستان د پوځ پر یوه پوسټه یې برید وکړي چې پکې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي دي. هلته بیا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر یوه ویاند بریګډیر عظمت علي مشال رادیو ته ویلي چې د ناټو هیلیکاپټر پاکستان ته نه دی راننوتی خو له یو بل سره ډزې شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په خپل دې راپور کې راکوي.
د شمالی وزیرستان جنسې مقامی انتظامیه د وینا تر مخه نن سهار د امریکا ګنشیپ هلیکاپټرو د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان تحصیل د داخل وچا دی سیمه کې د پاکستانی عسکرو په یوه مورچا باندې شیلینګ کړی دی چې په نتیجه کې د سیکیورټی فورسز دوه اهلکار ژوبل کړی دي. په دغه کاروایی کې په مورچا کې موجود دوه پاکستانی عسکر ژوبل شوي دي چې د درملنې دپاره د میرانشاه روغتون ته انتقال کړي شوي دي. په ژوبل شوو کې د یو حالت مرګونه ښودلې کیږي. د پاکستان فوج شوبه تعلقات عامه له طرفه خپور شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې د ناټو دوه هلیکاپټرو په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې سره نږدې پاکستانی پوسټې سره د حدودو خلاف ورزي وکړه چې په هغه باندې په چوکۍ کې موجود عسکرو په دوی باندې ډزې وکړې او د ډزو په نتیجه کې دوه پاکستانی عسکر ژوبل شول. د ناټو ځواکونو چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دوه اتحادي هلیکاپټر خوست په صوبه کې د اتحادي فوج د مدد لپاره موجود وو چې د پاکستان سرحد نه برای راست په دوی باندې ډزې وشوې. دوی زیاتوي چې کله په دویم ځل باندې په دوی باندې ډزې وشوې نو دوی ځوابي کاروایی وکړه. د یادونه وړ ده چې په روانه میاشت کې تحصیل د داخل کې د دې نوعیت د دویمه پیښه ده. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری ویلي له پاکستاني مشرانو سره سلا سوي دي چې داسې ګامونه به اخلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا پر ځای شي. نوموړي دا خبرې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره تر لیدو کتو وروسته خبري غونډې ته وکړې. نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پاکستانی پوځ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره د ملاقاتونو وروسته خبری غونډې ته په خطاب کې د امریکې د خارجه چارو د کمیټې مشر او سینیټر جان کیری وې چې هر څوک د ایبټاباد پیښې وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات اغیزمن شوي دي، خو بیا هم امریکا پاکستان خپل ملګری ګڼي او غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات بیا ښه اړخ ته لاړ شي.
We have agreed on a series of steps that will be implemented immediately in order to get this relationship back on track.
دی وی چې موږ په یو شمیر داسې ګامونو سره شو یو او د لړکې با سمدستي ګامونه هم پورته کوو چې تعلقات بیرته سم اړخ ته راولو. زما د پاکستانی
ولس مشر وزیر اعظم او پوزی سر لخکر سرا ډیر ګټور ملاقاتونه وشو. ما هغوی ته باور ورکړو چې د ابتاباد د پیښې نه زه پخپله هم نوم خبر، بلکې د دې اپریشن نه صرف د شمار یو څو امریکایي اعلی چارواکي خبرو. موږ غواړو چې پاکستان سره ښه تعلقات ولرو او د دې دپاره اعتماد لومبه پړاو دی. پاکستان او امریکا به په شریکه او یو بل سره د معلوماتو د بدلون د لار د ترهګرۍ خلاف جنګټي. نوموړي وینا وه چې د ابتاباد پیښې د پاکستان په هکله هم ډېرې پوښتنې راپورته کړې وې او په هغه ډېر زیات دباو چې د کیری لوګر امداد دې بند کړي شي. ولې امریکا غواړي چې په هر ډګر د پاکستان مرسته وکړي شي او د کیری لوګر بل تر لاندې راتلونکي ټول امداد به هم دغه شان جاری وي. جان کیری زیاتوي،
The United States will remain committed to assisting the Pakistani people through long-term assistance.
دی وی چې امریکا په خپل خبره ولاړه ده چې د اوږدې مودې د مرستو په بنیاد به د پاکستانی اولس مرستې جاری ساتلی شي. دا فیصله به اوس پاکستانی اولس کوي چې دوی د محمد علی جناح پاکستان غواړي که د شرخوخو او بنسټ پالو. د پاکستان او امریکې دښمن شریک دی، ځکه یې ګټې هم شریکې دي. اسامه نه یوازې د امریکې بلکې د پاکستان هم دښمن و. په زرګونو پاکستانیان یې وجلي وو، ځکه امریکا غواړي چې د دواړو ملکونو د دښمنانو په ضد وجنګېږي او دې جنګ کې پاکستان هم د امریکې کلک ملګری دی. د جانکیری د پاکستان د دورې ملاقاتونو او راتلونکي کې د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو د امکان او ضرورت په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او خارجه چارو د کارپوه لیفټنن جنرال طلعت مسعود نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دواړو ملکونو د یو بل نه نارغېدن دی او هیله ده چې د جانکیری دا دوره به ګټورې نتیجې رامنځته کړي. طلعت مسعود وایي، دی وایي چې زما په خیال کې کوشش دوی ډېر کوي چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه شي او د پاکستان هم سیاسي او عسکري قوت غواړي چې تعلقات د معمول اړخ تراشی. تاسو ته پته ده چې د دوانو ملکونو د وړاندې نه هم په یو بل شکونه وو او بیا چې د ابتاباد پیښه وشوه نو پاکستان امریکې ته وویل چې تاسو ولې زموږ نه بغیر دا هر څه وکړه، زموږ دومره قربانۍ دي او بیا هم ستاسو په موږ اعتبار نشته. بلخوا امریکا وایي چې د قربانۍ باوجود ستاسو ملک کې دا خلک ناستي. نو دا ټولې خبرې په خپل ځای، خو اوس زما په خیال چې تعلقات به بیرته ښه شي خو لږ وخت به لګي. او بله دا که امریکې پاکستان ته راتلونکي کې د داسې نه کېدو یقین ورکړو،
پاکستان پر اگر اس قسم کی کاروائی کریں گے تو ایک مشترکہ کاروائی ہوگی نہ کہ یک طرفہ.
خپلو خبرو اترو کی جانکیری دا هم اوئے چې ډیر ضربا دو نور امریکایی لوړپوړي د پاکستان دوره کوي چې مقصد یې د دواړو ملکونو تعلقات ښه کول او ګیلې معنی ختمول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په څلور ورځنی سرکاري دوره دی. د خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم د چین له ولسمشر او د هغه ځای له وزیر اعظم سره لیده کاته کوي. تر روانې دوه مخکې ګیلانی ویلي پاکستان خوشحاله دی چې چین په هر سخت وخت کې د پاکستان تر شا درېدلی دی. نور حال له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په خپل دې راپور کرا کوي.
د تک په وخت چکلاله ایئر بیس کې وزیر اعظم ګیلانی خبریالانو ته وویل چې چین کې د خپلې اسارتیا دوران د چین صدر او وزیر اعظم سره به په دواړه خیزه چارو، تجارت او دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوطولو په حق لبه خبرې اترې کوي. وزیر اعظم وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ په سفارتي کچ د تعلقاتو شپېتمه کلیزه ده او زما د دورې مقصد هم دا دی چې دا تعلقات نور هم ښه شي. په چین کې د پاکستان سفیر مسعود خان سرکاري ټي وي سره خبرو کې وویل چې وزیر اعظم د دورې مقصد دواړو ملکونو ترمنځ دواړه خیزه تعلقاتو په شمول اقتصادي تعلقاتو ته وده ورکول دي.
دا کال د پاکستان او چین ملګرتیا لپاره ډیر خاص دی. تیر کال چې کله د چین وزیر اعظم وین جیاباو د پاکستان په دوره راغلی وو، نو دواړو وزیر اعظمانو دا کال د پاکستان چین د دوستۍ کال ګرځولی وو. په روانه میاشت کې د پاکستان او چین د دوستۍ شپېته کاله پوره کېدو لړکې د مختلفو دستورو تابع شوې ده چې پکې به وزیر اعظم ګډون کوي. وزیر اعظم به د چین دورې پر مهال د چین وزیر اعظم سره ملاقات کوي او دواړه لوړپوړي به په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. دین علاوه وزیر اعظم به د چین د صدر سره هم لیده کاته کوي او په دواړه خیزه تعلقاتو به خبرې کوي. دې دوره کې به د دواړو ملکونو مشران د راتلونکي کلونو لپاره کړنلاره جوړوي.
د بارانو چارو کارپو رسول بخش مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې د وزیر اعظم د چین دوره ډیره د اهمیت وړ ده.
تعلقات انتهائی وسیع
چین سره زموږ ډیر مضبوط او زاړه تعلقات دي او پراتونکو کې خپل تجارت سیوا کول لپاره نه صرف اروپایي او امریکایي منډو ته ځان رسول ضروری دي بلکې د لړ کې چین سره هم خپل تجارت سیوا کول ضروری دي ځکه چې چین یو لوی اقتصادي منډه په هیڅ مخه ته را روان دي او په موجوده دور کې وزیر اعظم د هغوی اعتماد بحال کړي او د چین لوی لوی کمپنیانې په پاکستان کې په مختلف مدونو کې سرمایه کاری وکړي نو نه صرف پاکستان په معاشي توګه مضبوط شي بلکې چین سره به زموږ اړیکې نورې هم مضبوطې شي او دا شان چې موږ په امریکې کوم اړتیا کړې ده هغه به هم تر ډېره حده کم شي نو زما په خیال په موجوده مشکل دور کې وزیر اعظم د چین دوره ډېره د اهمیت وړ ده
یاد دی وی چې وزیر اعظم به د دورې په لومړي پړاو کې شنګای ته ځي چرته چې وزیر اعظم د پاکستان او چین د دوستۍ شپېته کالو پوره کېدو په لړ کې کېدونکو دستورو کې ګډون کوي وروسته به وزیر اعظم د خصوصي الوتکې د لارې بیجنګ ته ځي چرته چې به هغوی د چین اعلی قیادت سره ملاقاتونه کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
گران اوریدونکو له اسلام آباد څخه اوس زو د کراچی پر لور د پاکستان مسلم لیگ دون مرکزی مشر نواز شریف ویلی دی چې کچیر پاکستان غواړي پرمختګ وکړي نو اولس باید هندستان ته د لوی دشمن په سترګه قتل پریږدي نواز شریف دا خبرې په کراچی کې د خپلې دورې پر مهال له خبریالانو سره کړې دي نور حال له کراچی څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي
کراچی کې خبریالانو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف ویلي چې دې وخت کې ملک د نازک صورتحال سره مخ دی هغه وویل د فوج او استخباراتي ادارې ایسای د پاره ځانګړې شوی بجټ باید پارلماني کمیټې کې پیش کړی شي هغه وویل دا زما قصور دی چې ما د خپل حکومت په وخت کې د فوج د پاره ځانګړې کړی بجټ پارلمنټ ته پراوړلو کې پاتې راغلم نوموړي زیاته کړه چې په یو ملک کې دوه حکومتونه نشي چلیدلی پکار ده چې ټولې ادارې د ولسی حکومت تر واک لاندې وي د پارلمنت د جوړې شوې تګلارې په اساس حکومت چلول پکار دي فوج ایسای حکومت او ټولو ادارو ته خپل خپل او په خپله اداره کې کار کول پکار دي او د ضرورت په وخت د هرې ادارې احتساب پکار دی دی وایي احتساب باید د هر چا وشي که د ملک یې که د قام یې که په شخصي توګه وي یا په اجتماعي توګه باید د هر چا احتساب وشي په کومو ملکونو کې چې د هر چا احتساب کیږي هغه ملکونه ترقی کوي نواز شریف دا هم ویل کچیر مونږ غواړو چې پرمختګ وکړو نه باید هندوستان ته غټ دشمن ویل پریږدو د یوې پوښتنې په جواب کې هغه وویل چې د ابتابات اپریشن د پلټنې دپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی دی که مونږ د هغې کمیشن څخه مطمئن نه وو نو د صدر او وزیر اعظم څخه به د استعفا مطالبه کوو هغه دا هم وویل چې څلور کاله وړاندې د مئی په 12 نیټه کراچۍ کې چې کومه خونړۍ پیښه منځته راغلې وه باید په هغې باندې سترګې پټې نه کړې شي د دغه پیخي پلټنې دی وکړي شي او هر څه چې رښتیا دي د ولس په وړاندې دی راوړل شي د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف تیر ورځ کراچۍ ته رسیدلې ده نو موړي سره د دغه ګوند لړپوړي مشران اقبال ظفر جګړه خواجه صاد رفیق غوث علي شاه او نور مشران هم ملګری دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
دا مشال رادیو ده
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او زو د یو مطبوعاتي کتنې پر لور امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکلي په پاکستان کې د نن د اسامه بن لادن د پټنځای او د امریکا له خوا تر عملیات وروسته د واشنگټن له خوا اسلام آباد ته د ترهګری پر ضد د ورکړل سو مالی مرستو د لګښت د بیلونو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا نور زیات شوی دی د دغه مقاله نور مهم ټکي به زموږ همکار اسرار العالم مومند وړاندې کړي
د ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا لخوا پاکستان ته د ترګری پر ضد جنگ لړ کې د ورکړل شوو پیسو د لګښت په بلونو د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ شخړه روانه ده مقاله کې راځي چې سپینې ماڼۍ د القاعده او پاک افغان پولو کې د ترګرو پر ضد جنگ لړ کې پاکستان ته په بلیونو ډالره ورکړي دي د مقالې لیکونکي زیاتوي چې سپینې ماڼۍ پاکستان ته د ترګری پر ضد جنگ لړ کې کومه مالی مرسته ورکوي نو د هغې د لګښت په اړه د سپینې ماڼۍ شکونه مخ په زیاتېدو دي همدارازو ورځپاڼه وال سټریټ جرنال د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د پټو دستاویزاتو په حواله وایي چې پاکستان د ترګری پر ضد جګړې باندې د لګښت کوم بلونه د امریکا په سفارتخانه کې جمع کړي وو نو په دغه کې د لګښت 40% برخه رد کړې شوې مقاله کې وړاندې راځي چې پاکستان د 2009 کال د جنوري د میاشتې نه د کال 2010 د جون میاشتې پورې د ترګری پر ضد جنگ باندې د لګښت 3.2 بلیونو بلونه امریکا سره جمع کړي وو ورسپانه واس چې جنال د امریکایي چارواکو او د ویپانی ویکیلیکس د دستاویزاتو لمخې وای چې امریکا د پاکستان لخوا د ترګری پرځ جنگل کې د لګول شو پیسو بلونو ته د شک په نظر ګوري او امریکا دا فکر کوي چې د دوی لخوا ورکړی شوی مالی مرستې یا خو د ترګری پرځ جنگ باندې نه دی لګول شوی او یا هم لګی لګول شوی دی او په هان وای چې هم د دې لوجې د امریکا او پاکستان ترمنځ بے اعتمادي ده. د واسټ جنرال په مقاله راځي چې د پاکستان پوځي مشرانو په 2009 کال کې د پوځ د طبي سہولیاتو گاړو بیا رغونې او نور خرچو لپاره امریکا ته د 15,00,000 ډالرو خواست کړی وو ولی امریکا دا ونه منلو. ورسپانه واسټ جنرال د امریکایي چارواکو د خولې وای چې امریکا د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې لپاره د پاکستان لپاره 4 هلیکاپټرې په ملیون ډالرو جوړې کړې ولی پاکستان په دې هلیکاپټرو کې 3 سودان ته د امن میشن لپاره ولېږلې د کومې چې اسلام آباد ته د ملګرو ملتونو لخوا معاوضه ورکړل کیږي. ورسپانه د یو کارپو له خولې وای هم په دې طریقه پاکستان یو شمېر مالی مرستې لاسوته راوړی شي. همدارزو مقاله کې راځي چې د پاکستان دننه د اسامه بن لادن په پټنځای د امریکا لخوا د کاروایي وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ د ترګری پر ضد د لګښت په بیلونو کړکیچ لا نور زیات شوی دی. مقاله کې وړاندې راځي چې تیره ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنو اړیکو کمیټې مشر جان کیری وویلې چې هغوی د پاکستان سره خپل اړیکې بیا ښه کول غواړي. بلخوا پاکستانی چارواکو دا خبره رد کړې چې ګینې هغوی امریکا سره دوکه کوي او ویلي دي چې د امریکا لخوا زیات شوی جان پړتال پاکستانی اولس ته دا پیغام ورکړي چې سپینه ماڼۍ داسې ګڼي چې د پاکستان پوځ د درغلو څخه ډک دی. د مقالې لیکونکي د امریکایي چارواکو د خولې وایي چې د پاکستان سره د هغوی اړیکې ډېرې مهمې دي او هغوی د اسلام آباد په دې ستاینه کوي چې د 1,45,000 نه زیات پوځیان یې قبایلي سیمو ته د ترګری پر ضد جنگ لپاره لیږلي دي. مقاله کې راځي چې د امریکا ځینې چارواکي دا هم خیال کوي چې پاکستان ته د ترګری پر ضد جګړې لپاره ورکړی شوی مالی مرستې اسلام آباد د خپل روایتي دشمن هند سره په پولو باندې خرڅ کوي.
ګران اوریدونکو، اسرار عالم مومند چې د واسټریټ د جرنال د مقالې هغه مهم ټکي درته واورول چې په کې لیکل شوی و د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د ترګری په ضد د مرستو پر پیسو لانجه راغلی ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غله مشال ریډیو خبري د ایم ایف یا نړیوال مالیاتي صندوق د مشر ډومینیک سټراس کان د ضمانت درخواست 13 ورځ لدې کباله ونه منل سو چې چرته هغه خپل هیواد فرانس ته د تشتیدو هڅه ونه کړي. نو موري د روان میاشتې پر 14 نیټه په نیویارک کې د جنسي تیری په تور ونیول سو. نور حال د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګ په دغه راپور کې اورو چې منور شاه وړاندې کوي.
د نړیوال مالی فند یعنی آی ایم ایف د مشر د ضمانت درخواست پرون د نیویارک یو عدالت نامنظور کړو او بل تاریخ چې د روانې میاشتې په 14 نیټه مقرر شوه تر هغه به په جیل کې وي. ډومینیکن سټراس کان چې د جنسي تیری او ځنې نورو تورونو په ترڅ کې نیول شوی په اړه یې د امریکا مرستیال اټارنی جون میکونیل وای عدالت یې فرانس ته د تښتېدلو په اندېښنه د ضمانت درخواست رد کړی.
Given the strength of the case as it now stands and the potential for additional evidence to be generated,
دا مقدمه نوعیت او اهمیت ته په کتو سره چې لا نور ثبوتونه هم را روان دي ملزم تښتیدو ته مایل کېدای شي. مقتدا هم معلومه ده چې ملزم دومره شخصي سیاسي او مالی اثر رسوخ لري چې د قانون د ګوتو نه وتلی شي او هغه داسې کوله توان هم لري او که په ضمانت خوشی کړی شي نو د نیولو او عدالتي کاروایي نه ځان بچ کولای شي.
By all appearances he has the resources to evade capture and prosecution were he to be released.
قانون نافذ کونکو ادارو د خالی پورز استراس کان هغه محل د جاز نه راکوس کړو کله چې دغه جاز درنګ شیبه کې د فرانس سرخار پیرس ته روانې دونکو په نوموړي چې کوم تورونه دي د دغه پترس کې ترشلو کالو د قید امکان شته. جون میکونیل وای د دې خبرې قوي امکان دی چې کستراس کان په ضمانت خوشی کړی شي نو فرانس ته تښتېدل شي. بلخوا د نوموړي د دفاع وکیل بنجمن بریفمن چې عدالت نه یې د 10,00,000 ډالرو په ضمانت د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې وه وایي دا نه مني چې د موکل د تښتېدلو سمنسوبه لري. بریفمن د عدالتي فیصلې په اړه وایي
We are obviously disappointed by the court's decision. I think it's important
ظاهر خبره ده چې د عدالت فیصله موږ ډیر مایوس کړو. خو زما په نظر تاسو ټول ته معلومه ده چې دا معاملې اله اوس شروع شوه. موږ په دې باور یو او دا به په دلیل ثابتو چې شاغلی سټراس کان د هغه ټولو تورون څخه پاک دی کوم چې د هغه پر ضد لګول شوی دی. زموږ په نظر د دې مقدمه دفاع ډیر اسانه ده.
د سټراس کان وکیل ویلی هغه د طبي معاینې لپاره هم رضا شوی دی. د IMF د مشر مقدمه د یورپ او د دې ادارې ترمنځ رواني خبرې اترې چې لمخې یونان د اقتصادي بحران نه د وستلو هڅه روانه دي هم اغیزمنې کولې شي. خو پرون د جرمني د خزانه وزیر وولف گینګ شاوبل ویلی دا پیښه په یورپ کې رواني خبرې اترې نشي متاثره کولې.
بس نون تاتسیکلیکی اور انگیبلیکی فورگ
دا خبر از ما عقل نه منی چې د نیویارک په یو هوټل کې راوړاندې شوی پیخي تورونه په یورپ کې د اقتصادي ستونزو سره سره تعلق لري. د نورو نړیوالو ادارو په سیر IMF هم دومره مضبوطه ډانچه لري چې د مشر د ارزی غیر موجودګۍ په حال کې هم خپل تنظیم چلولی شي.
د استراسکان مقدمه ته په فرانس کې خلک ډیر اهمیت ورکوي ځکه چې نوموړی په روان کال کې د فرانس په صدارتي انتخاباتو کې ډیر مهم امیدوار ګڼل کېده.
منور شاو چې د نړیوال مالیاتي صندوق د مشر استراسکان د ضمانت درخواست د نه منلو په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور تاسو ته اوروي. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. مليحه مرزاده بلند خبرونه واوروي.
په کوټه کې د خروټ آباد په سیمه کې د اف سی ځواکونو په چیک پوسټ ځانمرګي برید شوی. پولیس وایي وژل شوی 15 کسان ځانمرګي برید کوونکي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر روان شوی دی. د پاکستان د پوسټ سرتیرو او د ناټو هلیکاپټرو ترمنځ په ډسو کې دوه پاکستانی سرتیری جوبل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکای دوه ډرون بریدونو په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوی دی. د بلوچستان د مستونګ د سیمې نه سلور کسانو مړی موندل شوی چې پرې د تشدد نخې دي. تیره هفته په شبقدر کې په اف سی ځواکونو باندې د دوه ځانمرګي بریدونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېره 9 ته رسیدلې. د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF مشر ډومینیک استراسکان د نیویارک یو جیل ته لېږدول شوی. په قزاقستان کې د امنیتي چارو د ودانۍ مخې ته په بمی چاودنه کې درې کسان زخمی شوي دي او د برتانیې ملکه کوین الیزابت دویمه آیرلند ته رسیدلې.
ملیحا مرزاده وچ تاسو ته لاند خبرونه اورل ګران اوریدونکو. اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان د مستونګ د دشت په سیمه کې د څلور کسانو مړی موندل سوی دي چې اړه له پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو سره شدل سوی ده. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې لوی مديره هيسي یوې خواته د هدفي وژنو لړۍ روانه ده، بلې خواته خراب سوی مړی موندل کیږي. د نننۍ تازه پیښ په اړه نیاز مساخیل نور حال راکوي.
د دشت د لیویز په وینا پیشه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې رامختسوه. دوی زیاتوی نامعلوم کسانو سلور مړی د ډیګاری کراس سره غورځولی وو. سلور سره د پوز او استخباراتي ادارو کارکونکي وو. د دشت د لیویز تانه یو مشر رحمت الله په دغه اړه و مشال ته وویل
د دوی لجیبو څخه چې کومې پرچې موږ ترلاسه کړې په هغو کې لیکلي وو. اول یو میجر ریاض احمد نومیږي چې د پنجاب له ملتان سره اړه لري. دویم حوالدار محمد یاسین، دریم محمد سلیم او سلرم محمد ندیم لیکل سوی دي. په پرچیو کې د اخري دو تعلق لکوټ څخه شودل سوی دي. د ضلع مستونګ د دشت په سیمه کې د ډیګاری کراس وسنګ ته د دوی مړی موندل شوی دي. اوس فلحال دا نه ده راته معلومه چې دوی چا تښتولي وو او که څنګه. د اولو دو سره سره دغه نور ندیم او سلیم هم سرکاري ملازمین دي. دا چې لیویزو اوس پلټنې تر کوم ځای رسولی دي رحمت الله په حق لوای اوس به اف آی آر درج کوو. وروسته به بیا تحصیلدار او نائب تحصیلدار د پلټنو پروسه مخته بیایي. یاد دی وی چې په مستونګ او نور بلوسمیش تسیمو کې وخت نا وخت دا رنګ پیشي مخته راځي او اکثره د دا رنګ پیشو پړه بلوس ازادي غشتونکو سازمانونه په غاړه اخلي. که څه هم د دې تازه پیشي ذمہواری تر اوسه چا نه ده قبول کړې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د حکومت لخوا د باجوړ او مومندو قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو کډوالو بیا سنیدل د اپریل له 18 نیټې څخه پیل سوی دي چې تر شلم مئی پورې به دوام ولري. خو تر اوسه پورې له جلوزو کډوالو کیمپ څخه ډیر کم خلک بیرته تللي دي. چارواکي اوس پلان لري چې دغه نیټه د جون تر میاشتې پورې اوږده کړي. نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان په خپل دې راپور کې راکوي.
د خیبر پختونخوا او فاټا سیکریټ په قدرتی آفتونو کې د مرستندویه ادارې پی ڈی ایم ای او ایف ڈی ایم ای لخوا د باجوړ او مومند قبایلي سیمې نه بې کوره شوي کډوالو دپاره په خپل رضا واپسي 14 نیټې نه پیل کړې شوې ده چې د مئی 20 نیټې پورې به دوام لري، خو تر اوسه پورې ډېر کم کورنۍ خپل وطن ته واپس تللي دي. د پی ڈی ایم ای ویان عدنان خان د وینا تر مخه تر اوسه پورې د جروزو کیمپ او نور ځایونو نه خوشا 2000 کورنۍ واپس تللي دي، خو اوس دوی فکر کوي چې د واپسې نیټه د 20 مئی نه د جون میاشتې پورې اوږده کړي. کله چې می د قبایلی سیمو د پاره په قدرتی آفتونو کې د مرستو د ادارې ایف ڈی ایم ای مشر ارشد خان نه وپوښتل، نو هغه وویل چې دوی اوسه پورې اخیری نیټه نه ده ټاکلې، خو خامخا به د واپسې تلو نیټه د جون میاشتې پورې اوږدوي. کله چې می په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باجوړ مامون تحصیل سره تعلق لرونکي سید اجان نه وپوښتل چې هغوی اوسه پورې خپل وطن تلو ته ولې نه دي تیار، نو هغه مشال ریډیو ته وویل سیداجان زیاته کړه چې د دوی په وطن کې تر اوسه پورې په پوره توګه امن نه دی راغلی. د چارواکو د وینا تر مخه صرف په جلوزو کیمپ کې 14000 کورنۍ میشته دي چې زیات تر پکې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري. دا شان د مومند او خیبر ایجنسی بې کوره خلک هم په جلوزو کیمپ کې د 13 کالو راسي آباد دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په شبکادر کې د دوو ځانمرګو بریدونو وروسته چې پکې تر 80 زیات کسان وژل شوي او په سلګونه نور ژوبل دي، اوس د ښارګوټي دوکانداران غوښتنه کوي چې د اف سي چاوڼۍ دي له ښار لرې جوړ کړل سي او د اف سي د لوی دروازې مخ ته له بازار واړول سي. دوی وایي چې د ځانمرګو بمی بریدونو وروسته کاروبار ته لوی تاوان رسېدلی دی. نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی په خپل دی راپور کې راکوي.
شبقدر بازار د اف سی قلا په دروازه کې د دوه ځانمرګي بریدونو وروسته شار شوې ده. ځای دکانداران وای خلک یریږي، ناراضي کګاډه ودرېږي او څوک سوداګان اخلي، نو اف سی والا یې نه پرېږدي ځکه هغوی خپلو روزګارونو ته پریشان دي.
امجد او شبقدر کې دکان دی، یو بدغه موبایل دکان دی، نو بس مخ کې په نسبت د شیشې وی چې په لاس پسو کې 10% خای نه به 20% خراب دي، نو بس هغه د مکه دی وجه شیشې می شهر ما چې ورسم خراب شو سګر زین دی له وجه، نو بس والله چې بس ودی ګم د غزيات کې سی والله زین خو هم کسان ډیر ناراضي می چې بس ولې کې د درې راشي نو خلک راضي نه.
عطاو رحمان هم د اف سی قلا دروازې ته مخامخ ته میټای دکان کوي او وای د هغه سوداګانی خراب شوی دی.
مټیان میں ہر خود کافی نقصان میں شوی ہے، روڈ میں پکی زخمی دی، دری سے لورا مورا دا چھ اسپتال کے دی بیگا میرا آوست دی، بس دقا میں وسیلہ ہو چھ سو آوست نیم پنی مہارا ہو شوی دی، بس گا راضی ہو پسلو کی تقریباً چھ 10-20-30 راضی اگی ہوئی چھ یارا زر کواسی نا چھ بلوش.
حمدالله جان د سنیټری دکاندار دی او وایي چې د اف سی قلا دروازه په غلط ځای جوړ ده، که دا بل ځای کولاو شي بیا ممکنه ده چې د هغوی روزګارونه ښه شي.
او دا غاخو چې کوم دی بالکل د سر چې ویدلې چې لکه ډیر زیات یو د اف سی والا چوکا پلاس او ټوپک پلاس ولر دي دلته کې گاډي نه پری دی او خلک نه پری دی، نو د دې پوجا باندې سنگ بس وکړه شي کوم دا رکشه ودریږي گاډي ودریږي چې سودا پکې واچو ناغي وبس چوکا راغشتي او اوازونه پکې گزارم پکې او کار کمزور شوی دی بل خو د دې دغه په وجه حادثه په وجه باندې ډېر لوی اثر غورځېدلې بازار بالکل داسې سنسان او بيدام پراته دي.
نور احمد مومن چې د انجمن دکانداران شبقدر صدر دی وای سلويخ دکانونه خراب شوی دی.
څنګه کا خورشتنه دي کله دا درمه سره مورز ده بازار ته خلک ډیر نه راځي دا بل پرم په کلا بیا وادار ته شدا بل خو ته روان دي دا مخکنه هم دا بازار زپره شو دې طرف ته کوم ده کوم نه اتلو چې کوم غا تر ته هغه باندې مومن نه راته دی باجون نه راته اخر چې کوم ده ټول متاثر شو په کوم فن کې ناشته مونږ هیڅ نه راځي سببونه په وجه باندې ټول پرونه اوران دي خو نه راځي.
او محمد جان کګیانی اډوکیټ چې د شبقدر بازار اوسیدونکو دی وای اف سی دروازه دی بلځه ته یوړې شي کدا سی ونشوا بیا به هغه قانوني لار خپلوي
دا چونه ته دې خار نه لاړ شي او هغه اخو لاړ شي او په ارزي توګه باندې دې چې دا ګټ تیروس چکړي شي ګوچه مو مثال په دې باندې دا خبره موکړه چې شبقدر بار اسوسییشن سره د سیول سوسایټي کچره مطلب داري چې حکومت دا مطالبه منزور نکړي دا خبره موکړه دا چې موږ بر دې خلاف راپاسو او ټول مطلب داري چې هغه قانوني جواز به دې لپاره کورو او هغه عدالت ته تګینو راغې نه به موږ دغه نه کوو موږ عدالت هم دې خلاف سو.
شانواز ترکزای مشاد ریډیو شبقدر بازار.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332533351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو او موسمي بدلون په اړه پر وخت د خلکو د خبرولو لپاره د معصومیت په نامه یو پروګرام پیل کړی دی چې مقصد دی د قدرتي آفتونو تر راتګ وړاندې د خلکو خبرول دي چې دا ډول د ډیر تاوان مخه ونیول سي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه په خپل دې راپور کې راکوي.
د دې پروګرام مقصد د قدرتي آفتونو د راتلو نه وړاندې په وخت خلک خبرول دي. د دې پروګرام لاندې به د خیبر پښتونخوا زمیدارانو ته د کر کروندې په حق له هم معلومات ورکول شي. په خیبر پښتونخوا کې د دې پروګرام مشر اسف علي په دې حق له مشال ریډیو ته وایي.
د اټول خیبر پښتونخوا لپاره د ځکه چې مونږ ته پته ده چې خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات د قدرت دی آفات یا مو ورته ویل چې دا ډېر راځي نو دی په مقصد د پاره چیرې د انساني جان یا د مال یا د زراعتو کم سے کم نقصان کی دی د پاره دا پروجیکټ مو شروع کړی دی.
اسف زیاتوی چې د دې پروګرام نه باز زمیدارانو ته هم فائدہ رسی.
دا پروګرام مونږ ځکه شروع کړی دی چې مونږ خپل زمیداران د پاره چې یو فائدہ مند پروګرام دی ځکه چې ایته ډېر سیزن نه وي پتا اکثر ای غلط فصل په غلط ټیمو کری او یا په غلط وخري بي دی په وجه باندې دا فائدہ وشي چې ای په وخت خبريږي د دې ریډیو په دغه باندې یا ټي وي دغه سره ای په مختلف ذریعو سره مونږه ان شاء الله زموږ دا کوشش ته چې ای مونږ په وخت خبرو چې غي خپل ای زیات نه زیات فصل لغو کې خو پیداوار
مشتاق علی شاه څوک چې په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر دی وایي چې سخ کال با ګرمي د 13 کلونو نه زیات وي او موسم کې با هم ډیر زیات بدلون راځي. دا وجه دا چې دا پروګرام شروع کړی شو.
د ګرمۍ هو د پوزیشن نه چې مې مېشتا مې کې مونږه اوریج چې دی خبر پختونخوا تقریبا سلویخت او یو سلویخت چلیږي او تر څو پورې وګورئ یا پر دو سلویخ چلی دو نن ایکسپیکټډ دا چې هم دا دو سلویخ وي را روان هفته به تقریبا ټول هم داسې ګرمي.
د ګرمۍ نه بچ کې دوه د پاره خلکو ته څه ګامونه پورته کول پکار دي. مشتاق وایي
ګرمۍ ټایم کې دغه سر باندې خامخا سړې نرې سادر والی کوشش ته کوي چې گرمئی کے باہر اسپیشلی روڈز بانی سڑے نگرزی را گرزی او کوشش دا پکار دے چی سڑک پگاڑم کو کم دا سی سوری والے دے دے چی التا لڑ شی او دو وجو نپس ہو کبیتا سو خیال کڑی نو دا گرم آوام لگا شروع شی هغه ټیم کې تر سلور پورې کوشش کوي چې سمره تاسو داسې نور نه ډډې ته ناستی یا ډېر ته سړک باندې نه ګرځي را ګرځي نو خوي اوبه ډېر ډېر اسکل پکار دي.
دا خبره د یادونې وړ ده چې په تیرو 15 کالو کې په خیبر پختونخوا کې ګڼ شمېر خلک په زلزلو او سیلابونو کې مړ شوي دي او فصلونو ته هم زیان رسېدلی دی. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پراونی پردی زی پای تارسی دیست.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یارا نن پا کار کیوم او دا مشال ریڈیو پراونی را نتیرشو.
نو دی که دا خپا کی دو سه خبره دا واسی واورا کنه؟
عجیبه خبره که سڑیا واسی سنگ واورم دا پراونی ما خود تیر شو کنه.
واسا دا سڑیا انترنت خلاری کنه؟
بالکل.
خا چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نه آواز نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوی دا له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
ګران اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه د ریډیو ترڅنګ اوس د انټرنیټ لاره هم اوریدلای سي. کچیر تاسو په خپل ټلیفون کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ټلیفون لاره ټول خبرونه اوریدلای سي او هرڅه تصویرونه هم کتلای سي او نور خبرونه لوستلای هم سي. اوس د افغانستان پر لور، د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر رنگین دتفرس پانتا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وای چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون لپاره د هیڅ گاونډي هیواد اجازه او مشورې ته اړتیا نه لري. دوی وای د ستراتیژیک تړون څخه مخه د افغانستان د اقتصادي، سیاسي او امنیتی برخې پیاوړتیا ده. نور حال له خو څخه د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال په خپل دی راپور کرا کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا یا سکیورټی کونسل مشر ډاکټر رنگین دتفرس پنتا چې د دوشنبه یا ګول په ورځ د افغانستان ولسی جرګې ته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه معلومات ورکول ویل چې افغان دولت به هیڅکله هم د دې تړون د لاسلیک لپاره د ګاونډیو هیوادونو اجازه یا مشوره وانخلي او د افغانستان د ملي ګټو پرونه کې به د ملي شورا له تایید وروسته لاسلیک شي.
له موږ څخه چا پوښتنه ونه کړه چې موږ د اټومي بم څښتن کیږو. له موږ څخه چا پوښتنه ونه کړه چې له چا سره دښمنی وکړو، له چا سره دوستی. نو ولې افغانستان د خپلو دوستانو او دښمنانو په انتخاب کې د ملي ګټو پر اساس له ګاونډیانو او یا لویو هیوادونو د امریکا په شمول اجازه واخلي؟ موږ هم حق لرو چې ووایو له چا سره دښمنی وکړو، له چا سره دوستی. تر څو چې د خبرو اترو چارې زما تر مدیریت لاندې وي، هیڅ ګاونډي ته به د ویټو حق ورنکړل شي. ډاکټر سپنتا زیاته کړه چې د دې تړون له مخې به د افغان امنیتي ځواکونو روزلو، د سولې پراوستو او ښې حکومتدارۍ په جوړولو او په خپل سر د عملیاتو په کولو نورو برخو کې مرستو ته دوام ورکړي تر څو افغان ځواکونه د خپلو سرحدونو دفاع وکړای شي او همدارنګه د ګاونډیو اوږدې مداخلې پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم ویل چې د افغانستان او امریکا ستراتیژیک تړون په اړه ګاونډي نیک نظر نه لري او په دې اړه دوی ته خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی به د ډیپلوماټیکو اړیکو په وسیله د ګاونډیو د اندېښنې له منځه یوسي او دوی ته به ډاډ ورکړي چې دا تړون د دوی پر ضد نه دی. شک نشته چې افغانان باید تصمیم ونیسي او د دوی لیدلوری مثبت نه دی. هغه هیوادونه ته چې سفرونه کوو او یا اړیکې ورسره لرو د افغانستان موقف پرته څرګندوو، خو زموږ د درې څرګندول دا معنا نه لري چې موږ له دوی اجازه واخلو. د ولسی جرګې غړی او د دې جرګې د تیرې دورې رئیس یا سپیکر محمد یونس قانوني وویل چې په یوه ورځ دا ټول مسایل نشي حل کېدای. د ستراتیژیک تړون بحث، د لویې جرګې بحث او د روغې جوړې بحث کافي نه دی. نه پوښتنې بس دي او نه ځوابونه چې وړاندې شول. دا مسایل لوی مسایل دي. د چار یو تن کارپو او د افغان څېړنیز مرکز مشر غلام جیلانی ځواک وایي چې لومړی په کور دننه باید یو ملي دریځ خپل شي او وروسته دې معلومه شي چې افغانستان څه غواړي، ګاونډي هالندی چه غواړي او امریکا چه غواړي او په دې اړه دی یو کانفرنس را وغوښتل شي.
یو جرګه جوړیږي، کانفرنس جوړیږي چې د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه، قومي متنفذین دي، مشران دي، د مدني ټولنې استازي دي، هم ورته د همسایګانو په باره کې په وضاحت وویل شي. همسایګان موږ نه څه غواړي څه کوي، دا به ډېر واضح او په ښکاره شکل باید ورته وویل شي. امریکا موږ نه څه غواړي څه کوي، دغه وړاندیز چې امریکا کړی د ستراتیژیک قرارداد په اړه وښودل شي چې امریکا دغه شی غواړي.
د یادونې ده چې په دې موضوع ولسي جرګې د می په څلورمه پوښتنې کړې وي او تېره ورځ یې د مسؤلینو ځوابونه ترلاسه کړل. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
ګران اوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د افغان ملي ځواکونو او ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 14 طالب وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا د والي ویاند مخلص افغان وایي چې د پیرکوتی په عملیاتو کې 12 تنه او د مټاخان په عملیاتو کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نور حال له خوست څخه د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال په خپل ډیر راپور کې راکوي.
مخلص افغان زیاتوی چې د پیرکوتی په عملیاتو کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوی او 2 کسان یې ټپیان دي. د نوموړي په خبره چې په مړو کې 2 تنه د پولي پوری وزیرستان اوسیدونکي دي.
تصفیوي عملیات ول او 12 وسلوال مخالفین د عملیاتو په لړ کې وژل شوی دي. 2 کسان ټپیان شوی دي چې ټپیان بیا د سیمه نه انتقال شوی. د 2 کسانو هویت په ډاګه شوی د وزیرستان سیمه اوسیدونکي دي او د نورو په اړه پلټنې روانې.
مخلص افغان د مټخان د عملیاتو په اړه ویل چې په دې کې 4 تنه وسلوال وژل شوی او یو اندازه وسله او مهمات هم د دوی لاسته ورغلي او په خبره چې په دواړو عملیاتو کې ولسي وګړو او ګډو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د دې تر څنګ نن غرمه مهال د پکتیکا ولایت مټخان ولسوالۍ د ملایانو په سیمه کې یو لړ عملیات شوي چې 4 وسلوال وژل شوي، 2 د موټرسایکل سپکې او درنې وسلې دا هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیرکوتی عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د مټخان په اړه وایي چې د بهرنیو ځواکونو سره یې په نښته کې شپږ بهرني عسکر وژلي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس ځو د افغانستان په اړه د مطبوعاتي کتنې پر لور. فارن پالیسی مجله لیکي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته امریکا او ناتو ته شمو کپلا سورغلې ده چې له افغان طالبانو سره د پخلاینې بهیر مخ په وړاندې بوزي او له افغانستان څخه په درناوي سره بوزي. د دغه مقالې مهم ټکي به زموږ همکار ګلایز درته واوروي.
مجلې فارن پالیسی خپل مقاله د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته ځانګړې کړې ده او د افغان جګړې د ویتنام سره پرتله کړې ده. مجلې لیکي د اسامه بن لادن وژل کېدو وروسته افغانستان هم د ویتنام په شان شوې دي، کوم چې د امریکا لپاره غوره خبره ده. مجله پښتني راپورته کوي چې آیا د افغانستان نه خود وخت نه وړاندې وتل نه دي او آیا امریکا په شا سپریږ دي. د مقالې لیکوال جیمز تراب لیکي چې امریکا دې باید زر تر زره د افغانستان نه ځواکونه وباسي، خو دا کار ډیر پرو روان دی او دا د افغان دولت لپاره ښه هم ده چې هیواد د نور تباهۍ نه بچ کړي. مجله د افغانستان لپاره د ناټو استازي سامنګاس د خولي لیکي چې افغانستان کې یو مستحکم پلیټ فارم پرېښودل غواړي، خو د امریکای چارواکي دریز لري چې 2014 کال پورې د افغانستان نه ځواکونو وستلو سره سره ډیر کار کول پکار دی. پاکستان دې باید د ورپکو پټنځایونو پر ضد کوټلي عملیات وکړي. افغان ملي اردو نور زیاته پېښور جوړول غواړي او د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د نور سیاسي فیصلو کولو ضرورت دی. لیکوال سایمن د امریکای چارواکو نه پوښتنه کوي چې آیا یا چیوي کارونو کې سپر مختک شوی دی. نو په جواب کې چارواکي وایي چې نه، افغان ولسمشر د جنگي قومندانانو تحفظ کوي او آزاد سیاسي ادارې لکه پارلیمان کارتا په آزاد توګه نه پرېږدي. مجلې کې افغانستان د سومالیا په شان نسلي تقسیم کول د طالبانو نه زیات خطرناک ثابت دي شي او یقینا د سره به القاعده نور هم زورور شي. مجلې کې د افغانستان یو امید د 2016 ولسمشریز انتخابات دي چې نوې هیواد لپاره هلې ځلې روانې دي. جنگ ځپلي هیواد کې ولسي ډلې اداري فساد په ګوته کوي، میډیا لا نوره پراخه کیږي او پرایویټ سېکټر کې پرمختګ روان دی او ځوان کول له غربي ټکنالوژي څخه استفاده کوي. لیکوال سایمن لیکي چې افغانستان کې ولس د امریکای لنډمهاله نظر سره فکرمند دي ځکه چې امریکا د افغانستان جګړې نه له برداشت لاس اخلي. لیکوال سایمن چې 2 ځله د افغانستان سفر کړی دی په مقاله کې لیکي چې امریکا په افغانستان کې سخت ګټي لري. امریکا دلته د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره راغلې ده، نه چې د افغانانو ژوند ښه کولو لپاره او نه هم د طالبانو نه ولس بچ کولو لپاره. د اړومبي جګړې رستو د امریکای مخه اوس جلاخ کاری او په افغانستان کې د امریکای ځواکونو پاتې کېدل هم سجواز نه لري. مجله فارن پالیسی کې لیکوال سایمن د مقالې په پای کې لیکي چې د اسامه بن لادن د وژلو سره امریکا او اتحادي ځواکونو ته ښه موقع لاسته ورغلې ده چې طالبانو سره د پخلاینې بهیر مخ په وړاندې بوزي او د افغانستان نه په درناوي وزي.
ګران اوریدونکو، ګلایاز وو چې د امریکا لخوا له طالبانو سره د پخلاینې د بهیر د وړاندیز په اړه د فارم پالیسی د مجلې د مهم ټکی در اورول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو، اوس زو د بلوچستان پر لور. په ژوب کې په تیر څه وخت کې لکنګو وایرس نومي ناروغي څخه دوه کسان مړه شوي دي. زموږ همکار خدای نور ناصر په همدې ناروغي د ژوب سیمې د سیول روغتون لمشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې کنګو وایرس څه ته وایي او د دې د خورېدو لامل څه دی. ډاکټر عبدالرحمن میاخیل په ځواب کې وایي
دا کنګو وایرس دی کنه اکثر په پسو او په وزو کې وي، خو کله کله په غواو کې هم کېدای شي، تا په سویانو کې، په مرغانو کې، په دغو کې هم وي، لیکن مین سورس یې هغه پسونه دي یا وزې دي. نو دا یو خاص قسم دغه راځي، دا په پښتو کې دغه ورته ورازي چې کومې ورته که نه، په دا ورازو کې یو خاص قسم دی، پایلم ورته یې. دا صرف په دغه پایلم کې او دغه پایلم چې کوم څه وخوري هغه پسه چې دي په دا مرض مبتلا شي. دا هغه پسه وینه که په چا ولګېدله یا غوښه، مطلب سمنې چې پخه کچا غوښه وي هغه سړی وخوري یا دغه ورځ چې ده هغه سړی وخوري، نو دا نومله دا مرض چې دی له ورځې څخه پسه ته، له پسه څخه بیا انسان ته، بیا له یوه انسانه بل انسان ته، په دغه طریقه باندې د دغه پیلاو چې سره.
ډاکټر صاحب، له دې کانګو وایرس څخه په ژوب کې تر اوسه پورې څومره کسان متاثره شوي او څومره تر اوسه پورې مړه شوي دي له دې څخه؟
دا زما په اتو میاشتو پیریډ کې، دا خو اول وارې اوس دا یو په دوویس تاریخه باندې موږ ته داسې یو کیس دغه کړلی، چونکې له موږ سره خو هغه لیباټیان شته نه په اوله ورځ باندې، مطلب د دغې تشخیص وشي، لیکن چونکې علامات لږ هغه ښکاره سو، بیا دا سړی واستول سو کوټې ته، او په کوټې کې مطلب یو څو ورځې داخل وو، او له دغه بعد بیا هغو لږلی دي، هغو لږلی دي، یا دا خلک په خپله تللي دي، کراچۍ ته یې استولی دي. په کراچۍ کې مطلب دای په لیارې د کلات په دلته دای وفات سو، له هغه څلور ورځې بعد چې دی د بل ورور، هغه ورور چې دی هغه دغه سو، مطلب هغه علامات ورته ښکاره سو، هغه په هغه ورځ باندې موږ په جهاز کې ډایرکټ کراچۍ ته واستولې، او هغه چې کراچۍ ته تللی دي، په کراچۍ کې په نیشنل لیاقت هسپتال کې دی وفات سو.
او دغه ناروغي یا دغه انسان چې په دې کانګو وایرس باندې مبتلا سي، دا کانګو وایرس ورته ولګیږي، څه ډول یو څوک دا پیژندلی سي چې دا د کانګو وایرس مریض دی؟ د دې علامات څه وي؟
د دې علامات اول دا دي چې لکه د نورو تبو سي وي، تبو وي ورسره کنه، نو خلک یې په زکام اړي، په ملیریا اړي، بارل دا یو دوا یې کار نه کوي، له وخت سره سره بیا تر پوست لاندې دا چې سره ټپونه پیدا شي، له ټپو بعد بیا تر اوریو تر پزه وینه شروع شي، کله کله په ګرول بکې راځي، کله کله په کای کې او په اودسمات کې وینه شروع شي. نو دا چونکې د ده په وینه کې چې کوم صلاحیت وي د جمع کېدو، هغه د وایرس له وجې څخه هغه صلاحیت یې ورک شي که نه، نو بیا له دغه بعد دغه ملوبه که په بل انسان ولګېده، که دا وینه ولګېده، که یو لاړې کای ولګېدلې، اودسمات یې ولګېدلی، اوښکه یې ولګېده، یا دا د پزې ملوبه ولګېدله، بیا هغه بل انسان هم په دغه مبتلا شي.
ډاکټر عبدالرحمن میاخیل صاحب، اخیرنۍ پوښتنه مې دا ده چې که تاسو د دې مخنیوی یا د احتیاطي تدابیر د زموږ اورېدونکو ته، د مشال راډیو اورېدونکو ته وښوئ چې د دې څه ډول انسان کولی شي چې له دې څخه، له دې ناروغۍ څخه ځان وژغوري.
تر ګردو خو د ګردو انسانانو د غو دپاره دا دغه دي، که دوی څه هم پسه حلالوي، که هغه کساب دی، که د کور سړی وي، که هغه پسه په کانګو وایرس یا دغې ورځې خوړلی وي که نه دی خوړلی، دغه احتیاط ورسره کوي چې دغه مطلب کې لاس پرې کېدلی، هغه مطلب د لاس د پرې کېدو دغه د لکې چیرې دلته دربر د ثانی وي پلاسټک که دا ورسره وي، خو ډېره ښه خبره ده. بیا چې د هر شي غوښه وي که نه، د دغه پسه غوښه ده که دغه، هغه د سمه پخوي. او دوم دا دي، زموږ خلک چې دي په دا پسونه دغه کوي، دا ورځ یې په لاس وزني که نه، نو په دې کې نه ده معلومه چې دغه نمونه په بدبخته ورځ به وي، هغه به د مرګ وجه وګرځي.
پښتو وایه مشال ریډیو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو د نننۍ نه ساعت خبرونو د پای شپې را رسیدلې دي. مليحه میرزاده به لنډ خبرونه واوروي.
په کوټه کې د خروټ آباد په سیمه کې د اف سي ځواکونو په چیک پوسټ ځانمرګي برید شوی. پولیس وایي وژل شوي 15 کسان ځانمرګي برید کوونکي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر روان شوی دی. د پاکستان د پوسټ سرتیرو او د ناټو هلیکاپټرو ترمنځ په ډزو کې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي دوه ډرون بریدونو په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوی دي. د بلوچستان د مستونګ د سیمې نه د څلور کسانو مړی موندل شوی چې پرې د تشدد نښې دي. تیره هفته په قدر کې په اف سي ځواکونو باندې د دوه ځانمرګي بریدونو پترس کې د وژل شوو کسانو شمیره 9 ته رسیدلې. د پیسو نړیوال صندوق یا د ایم ایف مشر ډومینیک سټراسکان د نیویارک یو جیل ته لیږدول شوی. په قزاقستان کې د امنیتي چارو د ودانې مخې ته په بمی چاودنه کې درې کسان زخمی شوي دي او د برتانیې ملکه کوین الیزابت دویمه آیرلند ته رسیدلې.
لدې سره سم د مشال رادیو د خبرونو نننۍ نه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. تخنیکی همکار اسحاق اميري، مليحه مرزاده، سره د نور همکارانو او زه احمد شاه زمي ستاسو له درنه حضور اجازه غواړم. خوش او شاد اوسئ. ستر چرتن مو ملسه.